ستړي مشي د فیسبوک کانال ساتي راټیو ناوړې او ستاسو د ریډیو خبرونه څلري ساته دوام لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لنډو سپوندو د 35 مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښبګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سي پي جي په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبريالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت وروسته د سیدی د نیولو په اړه سند ویلي. تاسې مهال چې په افغانستان کې خزي پکسر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوي، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیز چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چندن په کابل کې پرانیستل شو. د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې پیوکور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د صدآباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانې روغتي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پېښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبه د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه. په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 10.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي څه تیریږي؟
شکنجه وه، محل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هېڅ دنده نشته، چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو موږ ته هېڅ وظیفې نشته، ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
لدي سربیر برا سر واوری چه کرندی کرد افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي شارج د فیرا وای د دوهی څلورو مناست لپاره څنګه کې جوړیږي خدا چې چرته به جوړیږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو نور مطالبه هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو هلته هم وغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر وای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له هم خبري روانه دي کرن ډیکر د شنبه په ورځ د دوهې د درېمې غونډې په مناسبت لرس نیوز سره په خبرو کې د درې اونې مخ کې جوړ شوې او درې اونې مخ کې جوړ شوې ول چې په دې غونډه کې د ډېرې هیوادونو ځانګړي استازو په خپل سرګندونه کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه تفصیل په دې راپور کې
د دوهې له دریمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر کرنډي کروایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه لې ډیکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د دریمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده باید یو کس د دې کار مسؤول اوسي د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په درېمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لیرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي. همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي ار دی چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیر ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم دا شیبه سره وصل دی. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه د چې میرمن ډیکری یادونه کړې د چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوهې څلورمه غونډه به وي فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي.
سلام دې سلام دوره سی کې تاسو ته او تاسو خدمتونه اوریدونکو ته خاله دوه پروسې او غونډه چې کومې وده دا د سیمې هوادونه د نړۍ هوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دا موجوده حالت چې کومه په افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانوني اساسونه لري هغه ولسی مشروعیتونه لري، نړیوال مشروعیتونه لري، هلته بشري حقونه همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار و ژوند و سیاست زمینه دا ټول مساعد نه دي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده او نړیواله ټولنه یوازې د اوسره هغه منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي. نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف ته نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړی یو خاص اساسه تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغې کې هېڅ د نفي او انحصار قدرت سیاست نه وي او همشموله
په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مهدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هیوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هیوادونه چې موږ یادوو یا د دنیا هیوادونه، نو موږ یوه دنیا او یوه سیمه نه لرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دي، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخکې عرض وکړ چې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم دی، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود دی، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخی توپه غوندې جوړ شوی دی، نو چې هم خو یې په خپله کې ویری یا هم جانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نه شي. فرمان روسیه او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري، کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو ترمنځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسی ډله شي او بیا د امریکا ډلې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار همدا ده چې افغانستان کې که چېرې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي، په هغه صورت کې د افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقې هیوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او که چېرې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نو نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره هم خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغې کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغې دوهې ناسته کې چې څو اونۍ مخکې وه، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرن ډیکر ته هغې په خپلو خبرو کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشحاله دي. تاسې څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشحاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکاره کولای شي؟ او که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضیتوب پر دې دلایل دي چې یو دا ده چې ما ارزو که چې ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راضي نه وي، ولې په رسمیت نه پېژني؟ ولې د افغانستان هر ورځ په زرهاوو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتل یا غواړي چې ووځي چا چې وڅه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده، فقر ده، نور مشکلات دي، نو خلک وږي. یعنی دا هغه نارضایتي دغه ده. ملاکراسي ده چې ټولو د دفاترو کې د ښکته نیولې تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغې وفرزم دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې دي بیرون نه خو پرېږده، یعنی هغې ته هم زمینه د کار مساعده نه ده. نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي. اما رضایت چې دی یو نظام معلومیږي، هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې کچېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس د دې ناراضي وي، نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي. که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو ورسره کار کوي، او که چېرې رایه خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي، بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي. نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي، دا په هوایي شکل باندې نه کېږي، ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي. که یو په یو اداره کې هلته محکمه اوسپنوالي محکمه یعنی یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپکې په لاس کې دي، هغه هم څارنوال دی، هم تنفیذ د قانون کوي، هم قضا او عدالت کوي، نو تعدیب د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی. نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي، هغه اصول رامنځته کوي. او که دی فرضاً دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی، نو فقه ټول قانون دی، یعنې فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي. نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی، او دا په ټوله دنیا کې دی، په ټولو ملکونو کې دی چې بې له قوانینو نظام هلته عدالت هلته پرمختګ نه شي راتلی، حکومت ولي ختېدلی نه شي او خلک ورسره خوشحاله نه وي.
مننه کور ودان ژوند دی اوسې د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندې کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستۍ څرګندونې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. ورزو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکي بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوی چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له څلیرویشت ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امداد کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ته نوته ویوړو، آسته و هغه تحقیق وا، پس لاغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه، او څلور ورځې په هغه کې هم په د دوی په زندان کې هم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبر اعلان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبر اعلانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د سپتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتنیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حملې دوام لري. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتنیاهو له قولې لیکلي. د بیان له مخې نتنیاهو د برمته او د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتنیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره د موافقې طرحه په 13 میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او 13 میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکښ چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهري رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې نتنیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غوسه غلې کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8مې نېټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمریز لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځني کانفرنس کې چې په ار کې جوړ سوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمولو لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بې انډوله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکاریو ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لري سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای. طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کلای ماموریت کړای خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو درېو کلونو راهیسې په کور کې نول سوې او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کېږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تعلق مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص و مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بېلابېل شکلونه د بیکاري شته ده. ناکامل استخدام شدامه او شکل د بیکاري د دالرو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور له مخې په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې